سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بونیری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری درو پورومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي او افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د باړې تھانېدار اکبر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې نن دوه وسلوال د ودانې په لوري ورغلل او له هغوی څخه ډزې وکړې چې هغه پولیس وویشت او ژوبل یې کړ. د ده په خبره هغه وسلوال په ژوبل حالت کې خپل خودکش واسکټ وچاوه او بل په ودانې کې د پولیسو د ترهګرې ضد څانګې پر دفتر ځانمرګي برید وکړ چې پکې څلور پولیس ووژل شو او پنځو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شو. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دویان بلال فیضی مشال لیډی دو ویل چې لسو ژوبلو څخه شپږو ته په هغه ځای کې طبي مرسته ورکړه او هغې یې کورونو ته ولیږل.
کسان چکدین و آغاز زخمین شوی ہو اگر کشپا کسان مونگ آن دا سپارٹ ٹریٹ کا یو کس چی دین و آغا مونگا ایچ ایم سی پشاور تا او دری چی دین والتا مقامی ہاسپیٹل تا منتقل کری دی.
د یادو بریدونو ذمہواری دا چانه د منلې په باړه کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تر دې دوه ورځې مخکې په پیښور کې د ایپ سی ځواک د یو ګاډي سرویس دی په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته تنه ژوبل شو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکراین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د روسیې او یوکراین ترمنځ جګړه کې به طرفه دی او له یوکراین سره یې هیڅ قسمه پوځي تړون نه دی کړی. پر دې مخه د یوکران د بارنو چارو وزیر هم د خپل پاکستانی سیال دغه خبرو پخلی وکړو. البته د یوکران د بارنو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد څخه نورې نړۍ ته د غنمو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پولیس وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې یو چینایي وګړی د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیخه نن د صنعتي یا انډستریل سیمې تاڼې په حدونو کې شوې ده. بیان کې راغلي دي چې نوی وګړي له بینکا پیسې وستې او بیا په خپل ګاډي کې روانو چې پر صاحبزاده سړک کې شکمارو د لوټلو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړ او هغه وویشته او وتښتېده. پولیس وایي شکمار د پیسو په لوټلو نه دي توانېدلې خو هغه یو ډس په خپا او یو مرمۍ په نس کې لګېدلې او د درملنې لپاره د شفا روغتون ته لېږدول شوی دی. د پېښور قونسلګرۍ د عامه اړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون د مانسهري دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مونیکا ډیوس د مانسهري لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. نوموړی په زاره پوهنتون کې د هغه تعلیم څانګې ایډیټوریم او لایبرری هم دوره وکړه چې د امریکا په مالی مرستې ودانې جوړې شوې دي. په دې موقع نوموړی د ځینو نوو پروژو او دغه راس په پوهنتون کې د یو نوي آرکیالوجي میوزیم پرانسته هم وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نګدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بارنو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن په ټویټر لیکلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون کابل ته تللی دی. د سرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلی وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې وړاندې کړي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مورده او که د روان خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونه هم اوریدئ شي. نن د خیبر په باړه او په خبر پرېږي کې پوستوالو بریدونو کې سلور پولیس سرتیری وجل شوی دي. د تازه بریدونو تر شا سدی په دغه اړه خبریال طارق وحید وای.
دا د پولیس او د سکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې نه راځي.
د بلوچستان په وټ سیمه کې د نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او داغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. او د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري.
په فیلیر روانې دي چې چورې پښتانه ورونه مې دیدار رته وایي تر غوبره به موږ ناست یو تر چوپرې موږ خالد آزاد کړه نه لته ظالمانو نه.
د سیمې وروڼه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اردن کراز زمونږ لومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د راپورونو رد کړی دي چې ګنی پاکستان یوکرین ته وسله ورکړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. اوم په دغه موضوع تازه معلومات تخلو دا وخره سره له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مې شوې هم په خیر.
ډیره مننه ستاسو بنیر صاحب شکریا.
ډیره مهرباني جی. طاهر خان صاحب دا ملاقات شوې دي او زما خیال دی چې دا د 1993 کال نه وروسته لومړی ځل دی چې د یوکرین د بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی دی. د دې سفر په اړه راته ووایه، د دې د اهمیت په اړه راته ووایه چې څه خبرې پکې شوې دي، څه معلومات مخې ته راغلي.
اول بلار شو د خبری ناستې چې د مذاکراتو وروسته دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو کړي دي، نو په هغه کې یو موضوع خو دغه تاسو چې یادونه مکړه، پوښتنه وشوه د هغه رپورټونو په اړه باندې چې پاکستان ګواکې یوکرین ته په اوسنۍ جګړه کې وسلې ورکړي دي، او داسې دعوا شوې وه چې یو معاهده د دواړو ترمنځ پټه وه، لیکن بلاول بټو دغه رپورټونه رد کړو، دغه غیر زموارنه وبلل، او هغه وی چې پاکستان په دې موضوع کې بالکل بے طرفه دی. او بیا د یوکرین خارجه وزیر پخپل باندې هم هغه د بلاول بوټو دغه موقف د هغه دفاع وکړه، هغه دا وی چې تاسو هیڅ قسمه پاکستان سره د دغه وسلو اخستو په اړه باندې هیڅ معاملې نشته او نه ته وسلې ترلاسه کړي. البته هغه وی چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ د 1996 کال کې د فوجونو ترمنځ یو معاهده وا، او پاکستان کې کمال خالد ټینک دی، نو هغه کې د یوکرین د دفاع خلکو په هغه کې مدد کړو په جوړولو کې. نو بهرحال یو تک شو. او بیا دویم موضوع دغه چې کوم د یوکرین یو پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو او د ترکیې د هغې په سهولتکاری باندې چې نورو هیوادونو ته د غنمو ورکول چې دی، یعنی صادرول دی یا برآمد کول دی، ځکه چې یوکرین کې ډېر زیات غنم کیږي او مخکې به ډېرو هیوادونو تر جګړې نه وړاندې. نو هغه وایي چې روسیا د هغې نه وتلې ده د ګل پرواز، او د ده د نظرو د یوکرین د خارجه وزیر چې دې سره به قیمتونه هم زیات شي په دنیا کې، او خلک به د مشکل سره مخامخ وي. بیا خدا هم خبره وکړه چې د ګل پرواز د دغه معاهده نه هغه ووته، او د شروع پر د دعوه وکړه چې د یوکرین په بندر باندې روسیې هغه حمله وکړه، او د چین د پاره 6000 ټنه غنم روان وو هغه نقصان شنه. خدا خبره شو. دویم مهم دا و چې د پاکستان او د یوکرین خپلمنځي تعلقات، د یوکرین د خارجه وزیر په دې باندې ټینګار وو چې پاکستان او یوکرین دې د مستقبل لپاره لکه یو نوی لار نقشه جوړه کی، او د وچ د پاکستان او یوکرین ترمنځ کمی اقتصادي کمیشن دی، دا غي اولنې غونډه هم موږ واړو چې زر تر زر جوړ شي. او بیا دې کومه مهمه خبره لکه غونډې په اهمیت تاسو اهمیت خبره کړو، نو اهمیت دا چې څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان او د یوکرین ترمنځ په 1993 کال کې سفارتي تعلقات جوړ شوی وو، او هو دا هغه نه پس اولنې سفر دی. نو د سفر ته ما یو نظر دام دی چې پاکستان وغواړي چې د روس او د یوکرين ترمنځ اړیکې او غ بیلنس پاک تعلقات کو ساتي، ځکه یو خو روس سره د پاکستان تعلقات هم ډیر خوشوي دي، کغه فوجي دي روس پاکستان ته هلیکاپټر امور کړی دي، اوس د پاکستان او د روس فوجانو مشترکه مشکونه هم کیږي د فوجانو، بل اوس ګیس هم پاکستان ته پتی بارزان بیا باندې تیل هم اوس پاکستان د روس نه واردوي، یو خو ته اقتصادي تعلقات سیوا شوي. دویم بل خو پاکستان بیا د یوکرین سره ځکه نږدې کېدل غواړي چې لکه امریکې او د مغرب هم دا خواهش دي، او بل آی ایم ایف چې اوس پاکستان ته پیسې ورکړي، نو پای کې خو امریکې د پاکستان حمایت کړی دی، نو پاکستان کوشش کوي چې دغه ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې یو طرف ته نه دی ولاړ. نن بلاول بوټو بیا هم دا خبره وکړه چې په جنگ خفه دی، جنگ د خبرو د لارې حل پلوي کوي او یو غاړې سره لکه نه دی ولاړ. نو بهرحال پاکستان کوشش کوي چې د دې جګړه کې هغه یو بیلنس متوازن متوازی یو دریز موقف هم خپل کی.
صحیح ده. نو تاسو خوره تفصیل سره خبرې وکړي تیر خان صاحب، زه ډېر مننه کوم او خوره
درته
ډېر مننه جی، ډېر خوشاله اوس. نن د خیبر ضلع د باړې په پخوانی تحصیل ډزی او دوه ځان مرګي بریدونه شوي دي چې پکې تر اوسه د راغلو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي دي. د زخمیانو په اړه ځینې رسنۍ وایي چې نه تنه ژوبل شوي خو ځینې لس یادوي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا بیګا په ریګي ماډل ټاون کې پتاڼا د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا جولای په شلمه باړه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په پولیس تاڼه برید شوی چې پکې دوه پولیس مړه او نه کسان جوبل شوی دي. جوبل کسان د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او ډوګر هسپتال ته وړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تاڼې په گیټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغسته. نوموړي زیاته کړه چې د ډي ان اے ټیسټ لپاره د بدن نمونه اغستې دي.
په تاڼه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تاڼې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فرات افرید او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه وسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلی دا، نو وسلوالو پرې له 1.5 میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریباً د شپې او کم 12 بجې وي چې څه وخت زمون نفری بدلی دا، نو هغه وخت له 1.5 میټر نه په پولیسو ډزې شوې. هنر نه دی بلې غاړې ته مخبره ده چې تر اول لسته جوړ شوې
اودر قبرستان بھی ہے اودر سے فائر ہوا ہے تقریباً 17 بلٹس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیخه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رادیو ته ویل چې ترخګرې دویمه سپا لتیری زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژي استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې خملاویږي.
دیس ار ډیر لیټیسټ اکوپمنټس نایټ ګوګلز روانه سره بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي سغې ډیر کم وخت کې ډیر لوی ډیسټرکشن کوي شي او دغه شان کم ډیسټنس نه هغه لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي هغه کې سنایپرز یا ټارګټ کینې کې هغه ډیر اسانی سره نه صرف ټارګټ کینې وو کی بلکې وو تختی.
پاپې خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپه کې صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یره پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده. دا لري سره چې ګنده په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نت ورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس 13 هفته بلکې په دې هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شوی نو پاغي کې دا وینا شوی وا چې را د کوم د ټي ټي پی دی کالنم ټي ټي پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم د ککړ دي او دا غي جلد چې کوم دی په افغانستان کې دي اغي د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را کوم د افغان طالبان دي د افغانستان پاکستان حکومت اغي یا خو پدې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نغواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 118 نه زیات جوړل شوی دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د جون په لومړۍ نیټه جاری کړی په خپل رپورٹ کې ویلي چې د مئی په میاشت کې پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا او په قبایلی ضلعو کې شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکه وکړي چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي، خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې دوهې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 12 د پوځ په یوه غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نام نه وجي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل پراپور کې.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 12 د پاکستان پوس په غونډه کې ویلي شوې چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوس د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوس مشر جنرال آسم منیر سور وسې وړاندې ادا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې سیموارې نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملی کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره بعد د امریکې په شمول دا یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه 300 کورونا یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 12 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو سیمواری ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 12 په میرالی کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې سیمواری تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجازه خټک وای چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د هیله لرله چې غیبه تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نشو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نام نه پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواو اړیکې اغیزمنې کړي.
خلکو به ډیرو به دعوی کړي الته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکار شي پاکستان فوج کمزور دے طاقتور افغان طالبان و ٹی ٹی پی تعلق کے ڈیر خدے ٹی ٹی پی افغانستان کے افغان طالبان افغان طالبان تا گران ادا کے آغا پاکستان تا والا مادا خیال لے کہ دا بزگول سے حالات جڑی گی سمرا پاکستان پریشر ایسی شی سمرا غی دی پاکستان خبر منلو تا تیار دی و ما تا دی کہ کافی مسئلہ قائدہ دی پاکستان او دی طالبان و تعلق خراب اولے ہم شی کافی حد پوری
کسا ہم دا پاکستان فوج پا وار وار ویلی چھ پا خو بدو طالبانو کی اس توپیر نلری او دا ٹولو وسلوالو خلاف کار روایانی کبھی، خو پا پی خبری کی خبریال شمیم شاہد وائی چھ دا پاکستان دا وسلوالو پڑا پا پالیسیو کی یو والی نشتا. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نوي ختم شوي تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردارو، خو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه تر هغه په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دی، هغه د دې طالبانو دا یو طالبان دی. ټول مولا محمد عمر خپل امیر المومنین ګڼي، اوس بیت الله ګڼي. نو زما اندازه دار چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځنګي چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې راتراګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بے بنیاده بللی او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د نسجمر راپور مورد او سرزو بلوچستان ته چرته چې په وټ سیمه کې تیر شپه د نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او دغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتر لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وډ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بلوچي ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې سوې دي. په کوم کې د چارواکو په خبرو د دوړو خواو څخه درنه وسله کارول سوې ده چې لامل نه هوازي د وډ بازار بند سو، بلکې په ادي خلکو کې هم ویره خبره کړې ده. لکه د چارواکو په وینا چې د 3 ساعت وروسته سردي عسكر وسیمې ته رسیدلي او ډز بندې سوې ده، لکه د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلې ده. د پیش وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامی سړک په سریاب مستون خوزداره او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو، چې لامل ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د 2 ساعت وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تیر شپه ناوخته و مشال ډېډو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دا په یاجا مرتال موږ روډونه بند کړي تقریبا یو 2-3 غنټې هرتال اوس مرتال مات کړي. هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د پنیان دی بلی وایي ته نو فلال دې پر موږ هرتال واپس کړی دی.
پلپلو ته د دې پښ څخه لمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمن منګل په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پورې کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د صوبې ټوله خلک یرغمال ساتلی دي، چې لامل د تیریوي میستراهي سه په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نو موږ د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر سم د لاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې د ورولو په خاطر دی خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر جلانګو د پیش سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وزیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې شاغلی لانګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هوازي د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته او مشالې ډو ته وویل چې اوس یې وړته سردي عسکر لېږدولې دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ دزبندي سوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټول سړکانې خلاص کړي دي او په پیښه کې څه ځاني زیان نه دی اوښتی. دا ډول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د واري په خاطر مټ رانغښتې دي. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برایش په پر ټلیفون د سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوې ده چې د وډ د ستونزې د واري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې هلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونی وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده، په کوم کې چې نه هوازي د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل سوي دي.
دفترین راپور مورد اوریدونکو د رسنیو د خبرونو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو میاشت له درکه پاتې کېدونه پس د جولای په 19 نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې خپل کور ته راستون شو. اعظم خان او دغه کورنۍ د رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کړې خو حکومت داوه کوي چې نوموړي د مجسټریټ په عدالت کې بیان جمع کړی دی او په عمران خان تور لګولې دی چې و خفیہ سفارتی لیکے د خپل سیاسی مقصد لپاره استعمال کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د راشد خټک پر راپور کې.
حکومت وایي چې اعظم خان د مجسټریټ په وړاندې یو بیان هم جمع کړی دی او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې د یو خفیہ سفارتی لیک د خپل ذاتی او سیاسی مقصد لپاره استعمالولو تور لګولې دی. په دې حق د داخله چارو وزیر دانا ثنا الله یو خبری کانفرنس ته وویل
اور ان کا جو
د اعظم خان بیان د عمران خان په ضد فرد جرم دی. د عمران خان خلاف د مقدمه پریکړه به د قانون وزارت کوي، خو زما شخصي رائے دا ده چې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې باید په دې مقدمه جوړه شي. یادونه وړ ده چې عمران خان تور لګولی و چې د ده د حکومت ختمولو لپاره امریکا سازش کړی دی. د ویلي و چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوي په خفیه لیک کې د دې ذکر شته. دا لیک اعظم خان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته د پرنسپل سیکرټري په توګه ورکړی و. تجزیهنګار اسد ملک د اعظم خان راستنېدل د عمران خان د بیانیې لپاره توانی بولي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته په 6 جولای وویل
اعظم خان صاحب جو ہے بظاہر یہ لگ رہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں.
دا ښکاری چې اعظم خان د عمران خان خلاف سلطنتي گواہ جوړ شوی دی. د بیان بعد عمران خان د سازش بیانې به هم توان ورسوي. عمران خان تر 200 پورې مقدمه جوړی دي. دا به یو نوې مقدمه شي. کې دیشي عمران خان کله ګمان هم نه وکړي چې اعظم خان به د په ضد بیان ورکوي. نو ما په خیال په دې مقدمه کې به اعظم خان د په ضد شاهدي وي.
تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے اور جب بھی یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اس میں بطور گواہ پیش
ہو. بلخ قانون پوه او پڑے مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د اعظم خان د بیان څخه قانوني حیثیت نشته. دا ویل
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے آج تو وہ
لمړی سوال خدای دې چې اعظم خان چا تخته ولیو. نن خو د تختون کو پلخ کارا شو. دا خو ثابت شو د د اوکدو اف آی آر شو. اسلام آباد های کورټ کې لیکل شوی بیان جمع شو چې اعظم خان اغوا شوی دی. کته یو څوک په زور چت کړي او بیا په زور بیان ترې واخلي نو د دې قانوني حیثیت پسې وي. اعظم خان بیان چا هم نه لیدلې، بس دا ویل کیږي چې اعظم خان دا ویل او خغه ویل
سٹیمپ ہے، نام ہے جسٹیٹ کا نام ہے.
دا دوانه ورد چې عمران خان د خپل حکومت خلاف په 2022 کې د ادب اعتماد تحریک راتلو نه پس په جلسو کې یو کاغذ کړه کولو چې د په وینا په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیہ سرکاری لیک وو او د دې په خلای کولو چې د حکومت خلاف خارجي سازش شوی دی. د پاکستان موجوده حکومت او امریکا وار په وار د عمران خان دغه تورونه رد کړی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو د روان خبرونې نیمه تر رسیدلې او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانۍ په ډزو او دوو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د یادو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوچنایي وګړي د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوي دي. اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تڼۍ په حدونو کې رامنځته شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې د چینایي وګړي روغتیایي حالت له خطره بهر دی. د پېښور کونسلګرۍ د اماړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون مانسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا کونسلګرۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې مونیکا ډیوس د مانسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او مهاجرتي پروګرامونو کې ګډون وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان چاته ضرر نه رسېږي. د افغانستان د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسېږي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د بلوچستان په وټ سیمه کې بیګا د قبایلی شخړې په سر د بلوچستان نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او دغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ انخطی شوې دي او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دارا پورن رد کړی دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکړي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره گٹ خبری کانفرنس تا خبر کولے. دا و مهم خبرون اوریدون کو د سن صبح پا کشمور کی د یو پختون ڈرائیور د تختون پر ضد احتجاجی پر لد دوام لری. د خیبر پختونخوا ټانک اوسیدون کی خالد خان بیٹھنے چې د سن صبح پا کشمور کی غلو تختول دے او وسی د کورنینا د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کړی ده. دا احتجاجی پر لد ګډونوالو د کشمیر په کندکوټ کې ناستی او حکومت غوښتنه کوي چې د خالد خان د رخصت کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز علی خان راکړي.
دا سن صبح په کچنو سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بټنی د خلاصون لپاره د ترانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د گاډو مالکانو د سن په کشمور کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سن او پنجاب صبح ترمنځ قومي لوی لار سړکې تړلې دي. د تختولې شوی خالد خان بټنی رور جهانزیب بټنی پروند جولای په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچي او خیبر پختونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نور خلق قافلی هم را روان دي.
تا کور چې ولې دي ټوله زړان ولې دي غو ولې خیرت را غو بره بن راځي چې خالد مکور ته نه را وړای تر غیب دي احتجاج شوري چې طرف چو بره خالد آزاد کړي نه قافلی را روان دي. داسې وایي لکراشې نه روان دي خیبر پختونخوا نه روان دي لکی مروت نه روان دي چې چور پښتانه ورونه امید دار ته وایي تر غو بره بمړه ناس ته تر چو بره مړه خالد آزاد کړي نه له ظالمانو نه.
د جانزی بټنی په وینا چې رورت خالد خان بټنی 13 میاشت جون په سلی رښتما د سن صبح په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او وسی د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپی بته غواړي. بلخوا د خالد خان بټنی د خوشی کولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټه یو مشر لایق زاده بټنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کانکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
مخشمو دا اراده ده چې باندې وي تر هغه پورې باندې چې تاسو پورې خالد خان را پریشه دي موږ به دا وکړو چې موږ د پاکستان
لائق زادہ بٹنی زیادہ کڑی چې د کشمیر پولیسو افسرانو ضلعی انتظامیہ ور سره 100 ځلا مذاکرات کړي. خود نوموړي په وینا چې پرلت په تر هغه دوامدار ساتي تر سو چې خالد خان بٹنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نه وي. پسند کې کاروبار کوونکو په کشمیر کنکوټ کې د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې 100 ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کوونکو د خالد خان بٹنی د خوشی کولو لپاره په خیبر پښتونخوا ټانګ ترنګ او کراچی کې د کورونو چار وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته هم احتجاج کړی وو او د خالد برټنی د خوشی کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو که خالد خان برټنی د غلو نه خلاص نه کړی شو نو احتجاج به نورو ښارونو ته وغځوي. پښتنو کاروبار کوونکو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د غلو لخوا تختولې شوي د خالد خان برټنی ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلی شوی او تشدد پکېږي او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتا غوښتل کېږي. بلخوا د سن حکومت د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پرلت په اړه سن دی ویلي. خو د جولای په 13 د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوي ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي. د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوي هم دي. دا لومبی ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا، د جنوبي وزیرستان، باجوړ، سوات، کوهاټ، دردمخیل، بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بتا غلو ته ورکړي. خو د یادو کسانو کورنۍ دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي. بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اردو اردن کو نوخار تا چرته چې وی خزی سره د خپل درو بچو سین تا ټوپ کړي وو چې ورستو د جغورن ادارې غجوندې روبا سلی خو یو ماشوم مړ دی، دوه ماشومان لا هم رکتی. دا پیخه د جولای په 13 شوه دا لدی وړاندې په کوارټ کې هم ورته پیخه شوه وا چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وجلی وو. د دې پیخو تر شا سدي معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې وو.
دا آوازونه دا نوشهرا ټایمز نومي فیسبوک پانه دا هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې دا کابل سینتا یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایلم بوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخ کو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13 شوي او د دغه زنانه خاوند د خپل کورودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وجل. دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وجل رپورټ شوي وو. دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین ته لوکړي او بیا ځانونه وجلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادی وجه څه کېدای شي نو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال امر نسیم وایي چې ټولنې سره سره د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہ وار دي.
د دې ذمہ دار حکومت وخت هم دي، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا چې موږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعا ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوې کپڑې نشي اغسته، څه خوراک ورته نشي اغسته، په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټۍ درکټه لګي، د سره د نوې جامو درکټه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو معاشره هم ذمہ وار ده، د ریاست او د حکومت ذمہ واری زکه زیات ده چې هغه باندې قانوني او آئینی ذمہ واری ده چې دغه د خپل د شهريانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چکم دی پور دکې
د دوی په وینا د دې نوړان دی تیر وختونو کې هم او سنی حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ول یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وجلو ته تیار شي د دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخر سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته ویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کوله یا جنگ وټ سره نشي کوله. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي نو گرانی ډیر ده روزګارونه نشتا داسې د چې یو کور کې کو یو ګټو والا دی نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نهه ماشومان دي یولس ماشومان دي خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زمونږ پاکستان المیا هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده دې سره وسایل کم دي نو دې وجه نه ام کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاویږي. باندې تشدد شو یا خاون پلار یا روټ کې چار نشے عدت وجه نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیا نه دي ټینشن نه دي.
د اسلام مذهب پوهان وای باید ددا سبی وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وای چې ځان وجنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوی دا
بدبختانه فرزوده روایت او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر رسول له ځان مړکې ځان مړکې بلکې خپل بچی مړکې په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکا نو په دمانه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایت دی په دې کې د جوندا سخت چې دي د لپاره به هلې ځلې کوي د لپاره به کوششونه کوي. دویم چې اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د ګیر چاپیره ګونډې نهر دشي نو د لپاره سخت ګناه ویل دا یو حدیث کې چې والله لا یؤمن والله اذا مؤمن نه دي چې زکات ورکړي شي پاربونو روپو په کروڑو روپو خلکورونه جوړي په یو نیم کروڑ دوه کروڑ موټر لري دا خو باعث شرم دی.
دا جولای په 19 هم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایه او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل خزه دو بچی او بیا خپل ځان په زهر ووجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې دا سې نیغ پنیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري خو ډېر ګامونه مرکزي او صوبایي حکومتونه دې لړ کې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنې پیسې شاملې دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زموږ لکه په دارالامان کې زموږ سره کمې زنانه راځي نو هغه زنانه له موږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زموږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه په دې کې زموږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه ویل فری ایجوکیشن بورډینګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي مطلب د غریبانو لپاره برای راست ویل څه سوشل سکیورټی سیستم دا زموږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غړ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په ځانانو تشدد او دوی تخپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښې بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز فنوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرستې د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلث اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سوات تحصیل مټه منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پر کېدو وروسته هم ژوند لانه دی بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډېر تاوانونه اوړېدلي وو او اوسېدونکي وایي چې تر اوسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخو حکومت وایي دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې وې. د مشال ایډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته د سیلاب ځپل سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه راپور وو.
نو دا مې ټول سیټ ټکړه خپل بچي او دې مې سیټ ټکړه او موږ دې سه ولاړو نه شپ یو جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه.
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سیغق دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډرلاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسمه شیان به یې خرڅول. ورسره څلور تنان په روزګار هم ول. په یو شپه کې سیلاب ته غټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل. نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما ځمکه وړله او دیسی بیا دغه چې دي. نو دا زما الحمدللہ دا ما سره بدرې نوکران دا ما سره موټر او گاډي هر څه سہولیات موجود د وړو سبقون ته مې سب پروا نه وا. مې زو خپل ماشومان دې دغه تر اسوم چې زما دا دولونه دي او خو په شوا سره سبق وي ډېر بینته مهنت کوي شپه ورځ هغه که سبق سره کاری او جی زمانہ کا مزاغ ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی.
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول. لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغست وی او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دی پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي. خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمن خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاش پس په دې مونږ پسې را خلاص دي او سلور لاکھ روپاٹکې ورکړ دي او هم دسی ورکړ دي چې دا خلک زری زری کړی دی او سونه وخې ورکړ دي 15-16 میاشتې پسې ورکړ دي. تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفه یم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا دغه چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کیږي. ما خو جی زما لونه دا به اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټر جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما ښه په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجره چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي. یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2002 کې سیلابونو ډیر متاثر کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده. اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده. کومنګ وګورو نو دا خړ چې په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې دی نه دومره غټ غټ کاڼي راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی باران هم نشو نه هغه نه ډېر غټ سیلاب جوړیږي. شیدو سره دا یاره کو پر اوس موږ په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ په هغه بیا سیلاب را شونده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي. به
څه پکار دي
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخی وټی جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا دغه نه محفوظ شي.
د یادې اداري او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 14,000 آبادی لري پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړه. دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 14,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ترمنز د جون په 13مه معاهده لاسلیک شوه. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیایي سرو به 15% نوی ټیکس لګی. په دې کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوی ټیکسونه به عملي کوي. له ایم ایف سره له معاهدې وروسته کروندګر او کاروباریان له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي پر راپور کې.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کلیکلې شوه. په زراعت او نوې ودانیو باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسډي ورکېده او د دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9مه شوه په دغه معاهده چې په 13 د جون د ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خبره شوه او 100 صفحات لري. نو په دغه صفحاتو کې په 13مه پاڼه کې د نوې ټیکسونو ذکر شوه. دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته په ټیکس کې چوټ او یا لږه شته معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوې ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاویدل؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 2200 روپۍ سبسټي ورکوله. د سره چې کم دینو د شولو دوای باندې سبسټي ورکوله، د غنمو دوای باندې تقریبا 1000 روپۍ سبسټي ورکوله. تیلدار اجناس چې دینو داغي په تخمونو په ولمانه د 5000 روپۍ سبسټي ورکوله. داسې د غنی په ولمانه د کروندګرو لم سبسټي ملاوي ده. په مشینرو باندې مختلف مشینری چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي پاغه باندې سبسټي ملاوي ده. نو ردی سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادی کار ده وشي. نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونو دي هغه به ګرانی راځي او چې ګرانی راشي په غلایي اجناسو کې لاغي امپیکټ به په عامو زمیدارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي.
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوی موعدې تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس به لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 46 ارب روپۍ غونډول شي. د موعدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانی جوړوي په هغه به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره پر روان مالی کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوی هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو پیسې لګولي نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوی رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پیښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی مشال ریډیو ته وویل،
سره دو نیم لکونه بره دا کسی امر گوره 11 روپیه بسی امرتی خاتم دسی 60,000 پوره ٹرپ پر کئی او دیکھ دا باتروم ٹیل تا واچه یا باند واچه یا بلی اسیز واچه نوری اسی بانده کافی اثر پروزی نوری جی دا بان نورم ٹکس نوری دیان شو سامانو نورم گران شو بیا خو بلکو نامون کلی سو کارونو کی
مخ که بستا دا پیخور پا سمر تاونو نکی کار روانو لکه مانا یو امتیاز با سمر ایریا بستا کور کردی.
یا جی ماشاءالله ما دې لګ مو د مخ کې د سلوټ در سلوټونو کې مکار کولو کنه، خو اوس وخت کې چې کم دې دې زیات چانسونه کارونو کم دي.
اوس په لیبر سمره کم شوی
یا تاسو نن موجوده ه کې ته نن موجوده ه کې ما تقریبا اتن ه لیبر دي، یعنی موږ چې کم دې اتیا سل لبر وځم لیبرو.
د نوې معاهده سره سم پاکستان به د بانک دننه او د بانک بهر د ډالرو قیمتونه تقریبا یو شان کې د 1 روپۍ او 4 روپۍ زیات فرق به پکې نه ساتي. آی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلی ټیکسونه باید زیات کی. د معاهده تر مخه روان مالی کال کې به په پټرول مصنوعاتو باندې 8.5 ارب روپۍ ټیکسونه وصولول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پی خبر.
شانواز ترغزی راپور مورده اوردونکو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد د مبارزې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای په 13مه نیټه په اسلام آباد کې په حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوندو اړخونو سره په سلا مشوره به د پرتشدد د سغدریزه پر ضد پالیسي کې بدلون راولي. په غونډه کې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل او د بشري حقوقو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم ګډون درلود. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د سختریزه د مخنیوي په پالیسي کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډیر لږ وخت پاتې دی.
حکومت اراده لري چې د اړوند کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسي کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینت یې د منځوري د پر وړاندې کړي. ځنه تجزیه‌نگران په ټولنه کې د تاریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیه‌نگار افتخار مشونی مشال لډیو ته وویل:
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کندا به دی حکومت یا کوم ادارې دی هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک ته پولیټیکل چکم د دې مخالفین دي. ما ته داسې لګی چې دا به دغه خلاف د استعمالي کی او دین په لوم کته سو ګوري نو پاکستان کې ډیره پالیسي جوړ شي دي، لیکن اخیرا کل هم سنجیدګۍ سره چکم د کنه دغه امپلیمنټیشن نه دشه او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دشه دا هر سړی ته پتا، ما ته پتا ده، تاسو هم پتا ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي، ځکه هغه کې سنجیدګي نه.
خو بل خو ځنه په هان او مسلکی کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه. دوی وایي چې د حالاتو په بدلیدو سره باید د حکومتونو او ادارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هغه د یو پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل:
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسی ستا بدل شي، ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په وخت یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل ستراتیجی چې دی بدلی. نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی د هغه په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کی او خپل ستراتیجی چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کی، نو دا د سیاست سره ما په خیال تړل نه پکال.
د دونه وړه چې د تاریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې و. د پالیسي مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسي تر مخه د تاریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسي یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوردونکو. طالبان حکومت د بارنو چار وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې وزل بیا ویلي دي چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دواړو خیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل:
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دوراني په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه خودلی او ادعا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستانی سرتیري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.